السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو دی غړې کې ز منور شاستا سو قربایم نیکه هله او پرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی د ټانک بیٹنیو مشرانو په پوزي عملیاتو کې بے ګناه خلکو ته د وختي زیان د تاوان غوښتنه کړې ده. طالبانو د ایران د نیوکو باوجود د بخش آباد بند جوړولو کار پیل کړی دی او روس د یوکرین باخموت خار د نیولو ادعا کړې خو یوکرین دا ادعا ردوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د بیټنیو مشرانو په پوځي عملیاتو کې د وجل شوي ماشوم او د جوبلو کورنۍ ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د بیټنیو مشرانو نن د ټانګ په ټاون هال کې وجرګه وکړه. وی ویل چې په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د زیان رسولو نه ډاډه وکړل شي. په جرګه کې شامل یو مشر حاجی زربادشاه مشال ریډیو ته ویل چې متاثره کورنۍ بې ګناه ده او له هیڅ وسلوالې ډلې سره تعلق نه لري. نوموړي د جرګې د غوښتنو اول
یو مدا خبره کوله چې دا کوم زخمیان دي چې دو علاج معالجه په صحیح طریقې باندې وشي. ا دوه خبر مدا وکړه چې دا کوم چې ځنکه شهید شوی ده چې دا کوم نقصان په کور چې شوی ده چې دا ته حکومت معاوضه ورکړي چې حکومت تر اوسه پورې لا دو ته په نام راغلی نه ده. دا نقصان وکړه دا له هیڅ اثر نه دی ملوث.
د ټانک انتظامیه لا هم د جرګې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه سندې ویلې. د لهغه ورسته دا چې په اوس پرون په ټانک کې د عملیاتو پر مهال د دریو مشکوکو وسلوالو د وژنې داوه وکړه. د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویل چې په عملیاتو کې دوه سرتیری هم وجل شوي دي خو د بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا د ټانک د لنګرخیلو کلي اوسیدونکي عبدالله نن د جرګې نه پاس مشال ریډیو ته ویل جنگي هلیکاپټرو یې کور په نخه کړی چې پکې یو 12 کلن ماشوم وجل شوی او دوه ښځې او یو ماشوم جو بندي. د لاهور پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکو د نیول شو ملګرو د خوشی کولو لپاره نن په دویم ورځ هم احتجاجي ناشته ته دوام ورکړي. ځنو بلوچ زده کوونکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دا وکړه چې د جمعیت طلبه غړي د زیارت په ورځ ناوخته د دوی په هاسټل ورغله او تشدد یې وکړ. د دوی په وینا له دې وروسته پولیسو د عملیاتو پر مهال د دواړو تنظیمونو شپږ شپږ غړي نیولې خو یوازې بلوچ زده کوونکي جیل ته واستول. د بلوچ زده کوونکو کونسل مشر ولی خان زیارتوال پرون مشال ریډیو ته وویل تورې پورې که چې له دوی سره د پوهنتون انتظامیه رویه ناسمه ده. خو د پنجاب پوهنتون ویان خورم شهزاد پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دا تور رد کړ. وی ویل چې په دې معامله کې به طرفه دی او په دا ډول پیښو کې د ککړو ټولو ډلو خلاف یو شان کاروایی کوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر وایي د نهمه مئی په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف تر آرمی اکټ او آفیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایی پیل شوې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر پرون په یو بیان کې ویل چې د پوز مشر د لاهور د دورې پر مهال جناح هاوس ته ورغی چې د کور کمانډر کور هم دی او د مئی په نهمه د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې مظاهره چیانو ورته اور لګولی و. د یادونې ده چې عمران خان د القادر ټرسټ نومې د درغلیو په مقدمه دمکه د مای په نهمه نیول شوی وو چې په خبرګون کې د عمران خان په لویانو تر یو لسمه مای د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړه او پکې پوځي ملکی او شخصي املاکو ته زیان ورسول شو. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې په یو ویډیو وینا کې د مای د نهمه نیټه پیښه د ګوند پر ضد یو منظم سازش بلل او دا وایي وکړه چې په عدلیه فشار چول کېږي چې تحریک انصاف ته سہولت ورنکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله د فراد بخش آباد بند ټنل جوړولو کار پیل کړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور پرون فراد ته تللی وو او د کار پرانستی وکړه. مولا برادر وویل چې له اقتصادي ستونزو سره سره دولت اجمن دی چې دا پروژه زر تر زره بشپړه کړي. د بخش آباد بند ویش میگا واټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمینز دی او یا زره هکټر کرنیز ازمکه خړو بشي. د بخښ آباد باندې جوړول لپاره طالبانو داسې وخت کې هڅه پیل کړي چې ایرانی چارواکو ور باندې په دې ورستیو کې د اوبو د حق په سر کلک نیوکه کړې دي. او بل خبر دا چې روس دا وکوي چې په بخمود خارې بریا تر لاسه کړي، خو د یوکرين چارواکي وایي چې د هواد په ختیز یاد خار کې جګړه لا هم دوام لري. د روس د دفاع وزارت او د واګنر ملیشه ډلې مشر دا اداوی پرون تر هغه ورسته کړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د مبارکۍ بیان خپور شو. د یوکرين قومندانانو په سمدستي توګه د روس اعلانونه رد کړل او د هواد د ځمکنیو ځواکونو قومندان ټینګار کړي چې په خار کې اوس هم جګړه دوام لري. د بلخوا د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي نن د جاپان سفر پر مهال په وینا کې لومړی دا ښکاره کړه چې غنی باخمود خاري له لاسه وته خو وروسته د مطبوعاتي دفتر ویل چې د ولسمشر زيلنسکي سرګندونې ناسمه تشریح شوې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. د ټانک مشرانو د پوځي هلیکاپټر بمباری کې ولسی وګړو ته د وخت زیان د تاوان غوښتنه کړې. د برید ښکار شوی کور مالک محمد رئیس د پیښې پاړوای
مشتا ول را لمر نه پښتنه وکړه به وي چې تاسو سمبال سم مخ ماشومان او چې تاسو سمبال کو کوټ سمبال شو دا ول دا څه فیرنګونه سره وسو بیا اجازه باندې چې کوم بمباری وسوله په سره باندې وکړه کور باندې.
د لاهور پنجاب پوهنتون بلوچ د کونکو لتیرو دوه ورځو رئیس د خپل نیول شو ملګرو د خوشی کولو لپاره په احتجاج دي. دوی سوای
زموږ طلبات جل پوری تور پر ریاسي ورسره چې زموږ په ممبرز باندې سونه هم اف آی آر زی پوری تور پر ختم دسي بصورت دیگر موږ په دې ترنه باندې ناشته چې ترسو پوری زموږ ډیماند نه منل سوی.
په دې ورستیو کې یو شمېر مشرانو د پاکستان تحریک انصاف پرې خودلو اعلان کړی. د ځنو سیړونکو په نظر پوز نور د تحریک انصاف د ملاتړ نه په مکمله توګه لاس واخیست، نو ځکه ترې خلک هم روان دي.
په بعد خلکو باندې دباو دی د اسټبلیشمنت ته لاس، ځکه چې اسټبلیشمنت دغه پروجیکټ چې دی هغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکاره او یا یو ناکامه تجربه وه.
روس د یوکرين باخمود خار د نیولو ادعا کوي، خو یوکرين وایي دغه خار په سر جګړه لا هم دوام لري. یو شمېر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د خبرونو د رپورټون لړۍ ته ورځو. په ټانک کې د بیټنی قام مشرانو نن د یوې جرګې لاره د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د لنګرخیل کلی هغه کورنۍ ته د معاوضه ورکړي چې د پوز په پرونیو عملیاتو کې یو ماشوم وجل شو او دوه مېرمنې یې ټپي شوې دي. دا جرګه د ټانک په ټاون هال کې نن وشوه. د سیمې یو مشر او د جرګې یو ګډونوال وایي پوځي هلیکاپټرو یو غریب او بې ګناه کورنۍ په نخښه کړي او پوز ته پکار دي چې دغه کار تاوان ورکړي. بلخوا د پاکستان پوز مطبوعاتي څنګه په خبر خپور کړی و چې د ټانک په عملیاتو کې درې مشکوک وسلوال وجل دي. د پوز په خبره په دغو عملیاتو کې دوه امنیتي سرتیري هم وجل شو دي. تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
د دغې جرګې یو مشر د بیټانی قوم غشتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي
حکومت معاوضہ ورکی حکومت او نه چای ورګړي نه ورګړي داسې یو غریب خاندان د په لوګي باندې کور دا موجوده سرکار حکومت نه مودا غو وکړه چې دا کم وسو دا خو وسو کیندا دي پاره داسې قانون نه غواړم.
په پوځي عملیات کې د پاکستانی جنگي هلیکاپټرو نه په نقشه شوی کور مالک محمد رئیس د بیټانی قوم جرګې ته روغلای و او د پېښه حالي په دا رنګ بیان کړی.
بلال
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک ضلع مشر اینولا ویایي چې په ټانک لنګرخیل کلی کښې پاکستاني پوځ عام خلک ځوراولي وژلي دي.
پارین چې د کیما واقعیا وشو کړي در لنګر خیل چې کیم کله و هغه د جرګار غشتي و امیده جرګات روغ للی عام عوام ته جن شرف لای دی عام عوام زل کړي دی ایس دا سې د شتګر د خلاف کاروایی نه شوی می جو د ځای خلک سره په تماس باندې مشوره راونه دو ان شاء الله د خلاف و می زر کی په غای علاقې غلسی پسونه نه نه
د پاکستانی پوز اماریکو دفتر ایس پی آر لطرفا د مئی په شلما جاری شوی و بیان کښې ویلي شوي دي چې په ټانک سیمو کښې د وسلولو په خلاف عملیات کښې یې درې ترهګر وژلي دي او د ډزونو په بدلون کښې یې دوه پوځي سرتیري چې د نایک محمد عتیق او نایک رجب علي په نوم پیژندل شوي دي هم وژل شوي دي. خو د ایس پی آر په جاری کړي شوي بیان کښې د ټانک لنګرخیل کلی کښې د جنګي هیلیکاپټر کرونا په هدف کړي شوی کور کښې د یو وژل شوي ماشوم په پرهار جلی شوي د دوی ښځینه او یوه ماشوم په برا کښې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خپرونې
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوگری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورېده. ورځو یو بل رپورټ ته د برا جنوبي وزیرستان سروکۍ سیمې مشرانو پرون بارون سیمه کې یو جرګه کړې چې پکې یې له حکومت په سیمه کې د امنیت ښه کولو په ازمکه کې ښخ کړل شو بمونو یا ماینونو پاکولو تر څنګ د سیمې ولس ته د موبایل ټلیفون او انټرنیټ سهولت ورکولو غوښتنې کړې دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین بیگا بیا مشال ریډیو ته وویل چې برا جنوبي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو لپاره پوس او پولیس ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کې د وسلو په ګرځولو یې هم بندیز لګولی دی. په دې هکله نور حال د سیمې نه زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د دغې امن جرګې غوښتنې د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
بارون په سر باندې چې وده ټیم زوی کومینه دي دغه یوه جرګه وشوله یو خو امن دی چې په ټوله غټه مسله د امن د خو دا به نه موږ خبره سره وکړلې چې موږ خپله خوره چا ته نه پرېږدي ځکه موږ د فوجي ملګرتیا کوي بیا خیر نشته که د طالب چې کوم ورغلی دغې کوي بیا دلته موږ ته خیر نشته دی موږ خپل کوم تحفظ کوي تا چېرې موږ چا ملګرتیا کوي ها په دا شه د کوم بې خیري دو سره بل د نیټورک کیسه وشوله چې موږ بارون هېره شي عام سینګلې ها نشته دی او سره چې کوم لوکل موږ ضلع انتظام یادو ها چې دا کم از کم خپل آفس تاروشی مش خپل علاقہ افس دولتا د جوړکی په تر مش تاسو ولت وی علاقہ ها بودی ور سره چې کې مش په علاقہ ښه کیم تی پک زندي څو کې په ګرځای ها مش په خپل خورا شنه تی په خپل ګرځوي حکومت باندې ځه کوي چې مش په خورا باندې تی پک ځان تړای دا باندې شي.
په جرګه کښې شریک د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل سره روغه مشر شیرزاده مسید ویایي چې په امن جرګه کښې حکومتي چارواکیو نه په سیمه کښې د ماینونو صفا کول غوښتنه هم وشوه.
د تحصیل سروکۍ په علاقه کښې یوه لویه د امن په حواله سره جرګه وشوله چې په هغه کښې د علاقایي مشرون په ګڼ تعداد سره شرکت وکړ نو په دغه شې چې کیم دلته په علاقه کښې لنډ ماینز او دی پغرینه شې په دا باندې خبره وشولې امن امان په حواله سره خبره وشولې او بل په خصوصي طور دلته چې کومه د فوج یا د اف سي کومه مرچی دي په هغه شي سپیس وتلي دي هغه د عوام و مولینا ته و ځناور ته ډېر سخت نقصان رسوي چې په زرینه ځناور یې خوړلې دي د دغه په وجه باندې نقصان ورسېدلی دی. د هغې په حواله سره هم کوم د فوج د اعلی حکام نه دا غوښتنه وکړله چې کوم سپي دي هغه د دغه د ورکو و دوهمه مطالبه په خصوصي طور د لنډ ماینز په حواله سره وه چې په علاقه شي کوم لنډ ماینز دي چې هغې په زر نظر صفویي وشوي نو دغه غوښتنې وې چې د دغې امن جرګې وشولې.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع سروکۍ سیمې مشرونو غوښتنې د پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې هغوی وویل
چې دا کلور چې دا چې لکه یو کس دکنه آیا
د سروکۍ سیمې مشرونه د موبایل او انټرنیټ سہولت بحال کولې او پمځکه کښې خواندي ماینونو صفه کولې غوښتنې په باره کښې د سویلي وزیرستان پر ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد وویل. د سروکۍ مشرونه دا هم وویل چې په خپل سیمه کښې د امن غوښتنې په باره کښې و د مسجد مشرونه بله جرګه و د راونې میاشت په 23 مئی په ماکین سیمه کښې او د راونې میاشت په 14 جون و په بارون سیمه کښې و کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د لاهور په پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکي له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي او د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي. دوی وایي په پوهنتون کې د بلوچ زده کوونکو او د جماعت اسلامي د ځوانانو ترمنځ جګړې وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي نیولي وو. په دوی د تشدد رپورټونه هم خپاره شوي. د بلوچ زده کوونکو د تنظیم یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې له بلوچو او پښتنو زده کوونکو سره په یاد پوهنتون کې زور زیاتی روان دی، خو د پوهنتون انتظامیه وایي چې د هیڅ یوې ډلې طرفداري نه کوي. نور تفصیل له لاهور د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل راکوي.
د پنجاب پوهنتون لاهور کې بلوچ زده کوونکي له دوه ورځو راهسې په پوهنتون کې په احتجاج دي. دغه احتجاج له عمل د اسلامي جمعیت طلبه لخوا د بلوچ زده کوونکو سره جګړه او وروسته د پولیسو لخوا نیول دي. دغه بلوچ زده کوونکي وایي چې د جمعیت طلبه غړو تیرې پنجشنبې په شپه د دوی په هاسټل برید وکړ او د وهلو ټکولو وروسته یې دوی ملګري زوبل کړل. له دې وروسته پولیسو په بله ورځ عملیات وکړل او له دواړو خوا یې شپږ شپږ زده کوونکي ونیول. وروسته بیا د مخالف و تنظیم زده کوونکي خوشی کړل شول او بلوچ زده کوونکي د دیش ورځو لپاره د لاهور کوټ لکبت زندان ته ولېږل. په دغه اړه بلوچ سټوډنټ کونسل مشر ولی خان زیارتوال وایي چې پوهنتون د موږ سره ناسم او یو طرفه چلند نه کوي.
په پنجاب یونیورسټي کې د اسلامي جمعیت طلبه له طرفه آیا روز په پښتون طلبه په بلوچ طلبه باندې اټی کېږي او په دې هاړ کې انتظامیه راځي په اسلامه باندې چاپې کوي. دلته چې دوی ته بلوچ پښتون چرته په نظر ورځي او دغه گرفتاریانې روانې دي. دغه مین ډیمانډ دی چې زموږ طلبه د جلد پوری طور پر ریاسي ورسره چې زموږ په ممبرز باندې سونه هم اف آی آر پوری طور پر ختم دسي بصورت دیگر چې د پنجاب یونیورسٹی کم کیو ایس ایف پنجاب سٹوڈنٹ پنجاب یونیورسٹی سٹوڈنٹ فیڈریشن موږ په دې ترنه باندې ناست یو چې تر څو پورې موږ ډیمانډ نه منل شوی.
په دې اړه د پهنتون بیان خورم شهزاد وای پہنتون پدے اڑا بے پرے دے.
پنجاب یونیورسٹی میں جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے
پنجاب یونیورسٹی کی چکل ہم داس کو میں پیش کیجے نو دا یونیورسٹی انتظامیہ کا کوما ڈالا جھگڑا کبھی نو داغو ٹول ڈولو پزد یو شان کاروائی کبھی پدی کے حس ڈول تعصب نشتا دا ڈول پیشی دا سی سی ٹی وی پوٹیج سر چکیج او دھار آگا چا پر زد کار کبھی چپکی شکیل بھی
سسپینڈ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں.
پدے اڑا چکل امنگ دو پولیس سره تماس نیولو نو دو ایس پی اقبال ٹون بیان تنویر احمد ویل
دونوں پارٹیز کا مسئلہ تھا
دا دو تنظیمونو جمعیت او دو بلوچ کونسل ترمیز دو جگڑ مسئلہ وا پدے کیس نوی خبر نشتا پتیر میش او روان میش کی دری اف آئی آر شوی دی او دو زلو دو توقیف امر ہم شوی دی دو دولسو کسانو دو نیولو امر شوی دی تاسو پوئی گئی چی کل دو دولسو کسانو دو نیولو امر وی پولیس ہس سوک نشی خوشی کولے من حقوی زندان تا ولی گل او سر پسی دو زلی انتظامی اکار دی
باقی اب آگے ان کا کام ہے زلی کو ملکا
دا عمل کا ہر سوی خودے دا ڈول پی خول عمل دا بلوچ دا قوون کو ترمنز دا اندیخنا خودل کی گی چی دوی سرا ناسم او یو طرفا چلند کی گی دا دیستون زید حل لپارا باید ادارہ خپل رول ولو بوی. طاہر جمیل خان مشال ریڈیو لاہور.
مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لسلورو تر شپگو دا سہار لنہو دا مخم تر وو بجو د شپې لنه هو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې پنځه لزر او سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نه هو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال رادیو پرونی اوری د پیښور پوهنتون انتظامی وای په ورستیو کې د دې پوهنتون د تړل کې دوه وجه زده کوونکو خپل فیسونه نه دی جمع کړیو دا چې پوهنتون ته مالی ستونزې جوړې دي. د انتظامی په خبره دوی د ملازمینو د تنخواګانو لپاره کافی فیصله هم نه لري. انتظامیه د مالی ستونزو د حل لپاره له صوبایي حکومت هم مرسته غوښته. د پوهنتون ځنو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د استادانو د هړتال له وجې د دوی وخت ضایع شوی نو ځکه فیسونه باید د دوی نوانه خستل شي. تفصیل د ازمت رشا رپورټ کې.
دا مالی بحران لوجې په خبر پوهنتون د خپل کارکونکو لپاره تنخواګانې نه لري. دا پوهنتون دا ویان نومان خان په وینا چې 13 میاشت استادانو د احتجاج لوجې زده کړې بندې وي او زده کوونکو خپل فیسونه نه دي جمع کړي. دا پوهنتون انتظامی د مې په 13مه صوبایي حکومت ته یو مراسله لیږلې چې حکومت ته ورته د مالی ستونزو د هواري لپاره 400 میلیون روپے ورکړي. دا پوهنتون د انتظامی په وینا چې پوهنتون سره صرف 10 کروڑ روپے پرتی دي خو تنخواګانو او نورو ستونزو د هواری لپاره ورته د 1.5 کروڑ روپو ضرورت ته. محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو د ادارې لخوا هم د پوهنتون بجټ کم کړی شوی دی.
د تیر هرتال په وجه باندې د سټوډنټس نه فی کلیکشن نه دی شوی چې کوم د 50 نه 60 کروڑ روپے پوری هغه جوړیږي. دې سره سره صوبایي حکومت ته هم تقریبا 100 ملین روپے چې نو هغه بقایا جاتی دغه ملایدو لپاره هم زمونږ اډمنستریشن خطو کتابت هغه جاری ساتلې دي. او د سره سره هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد ته هم تقریبا 90 کروڑ روپے هغه هم پاتې دي.
دا په خبر پهنتون زده کوونکی جنید اقبال مشال ریډیو ته ویل چې پهنتون هر کال د فند د کمیله وجې د زده کوونکو فیسونه سیوا کوي خو بیا هم په میاشتو پهنتون کې زده کړې نه کیږي او فیسونه پورا اخلي.
40-45 دن سترایک چلے دلو د سټوډنټانو ټایم هم ضایع شوی او د سټوډنټانو پیسې هم ضایع شوی وي. نو سټوډنټان وایي چې موږ د کلاس نه راغستل شوی نو موږ پیسې څنګه جمع کو. تقریبا 15% انکریز دوی وکړو په تنخواګانو کې او د پنشن ملازمینو کې دغه پیسې رقم ځین راځي.
پاکستان تحریک انصاف په خپل تیر حکومت کې د لوړو زده کړو فند 11% کم کړو چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 اربونه 12.5 ارب روپو ته راټیټ شوی دی. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادی مشر پروفیسر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې تیره میاشت هم په ټول ملک کې د پوهنتون استادانو د پوهنتونونو د بجټ د سیوا کولو لپاره علامتي احتجاج کړو، خو حکومت یې مسلو ته پاملرنه نه کوي.
تیر درې څلورو کالو نه د یونیورسټو په بجټ کې یو روپۍ اضافه نه ده شوې او انفلیشن تقریبا 300-400 ګنا سیوا شوې ده. د یونیورسټو تعداد هم زیات شوې ده، نو هغه چې کم زړې پیسې به وي نو هغه د کم یونیورسټو لپاره هم نه وي پوره.
دا پېښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې زده کوونکو ته 4.5 ملیون روپۍ بقایا دي، خو تر اوسه صرف 3.5 ملیون روپۍ جمع کړي دي. که زده کوونکو په وخت خپل فیسونه جمع کړي نو د پوهنتون د کارکوونکو تنخواګانې به ترې ورکړي. عظمت دي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د مشال ریډیو خبرونې دي. پرون د بلوچستان سر خار کوټه کې د دې صوبې د خبريالانو د ستونزو او غوی ته په ورپی خو ننګونو باندې یو غونډه شوې ده چې پکې د خپل ستونزو د حل لارو د لپاره بحث شوه. غونډه ته ویل شو چې د صوبې زیاتره خبريالان په کم اجرت کار کوي او د هغه باوجود له امنیتي خطرونو سره هم مخامخ دي. خو د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو سیکرټر غونډه ته په وینا کې خبريالانو ته تسلی ورکړه چې ډېر زر به له اسمبلی د هغوی د حقوقو د تحفظ لپاره قانون پاس شي. تفصیل له کوټې زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د خبريالانو د ستونزو او دغه د هواري په اړه و د سیمینار ته د خبريالانو د مشرانو په ګډون حکومتي او د خیر شګړو تنظیمو مشرانو هم ویناوي وکړي. په دې اړه نور حال په کوټه کې د شوزو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن صوبایي مشر الله الدین خلجی صفدا سټوک کی راته راکړي.
کوم چې صحافیان دي د هغه معاشي حالت چې کوم دی هغه پورس پورس ډېر بدتر روان دي. د میډیا چې کوم حقوق دي یا د صحافیانو چې کوم حقوق دي د انساني د حقوق سره جوړاو دي، دا چې کوم ستي اجرت دي یا ستي چې کوم معاشي حالت دي په دې باندې ستي خبره استي چارټر ډیمانډ چې دی د یو ادارې پورې د پارلیمنت پورې می تر سره وړو او د تاریخ می جن شل استي سره حصہ یو.
په دې سیمینار کې د خبريالانو د ستونزو او د غشتونو په اړه ولس مطالبه هم کښې شودل شوې. په دې اړه په کوټه کې د خیبر نیوز بیرو چیف جابر شاه او مشالډ ته وویل که څه هم د آزاد صحافت په لار کې ډېر خنډونه وسمسته، خو د ده په خبره چې د ډېرو هیوادو په مقابل کې اوس هم په پاکستان کې خبريالان په آزاد پښه کار کولی شي.
دا هم کوشش کوي چې د خلکو آواز تر الله حکم پورې ورسو، خو که دایره کار نه وځي چاته شکنځل پکې کوي نو غوښه مو ازادي صحافت کې نه راځي. لیکن صحافت هم دې ته وایي چې د چا آواز دې هغه تر الله حکمنانو پورې ورسي او حقایق ښکاره کړي. موږ چې کوم صحافت او د سوشل میډیا والا دا سره جدا دي، موږ مړی نه ښکاره کوو. یو ځای کې دماکه بلاس شوی وي کنه، دا هغه چې کوم لاسونه او پښې یا سر چې په اسمان کې الوزي هغه موږ نه ښکاره کولې. د صحافتي قانون خلاف ورزي ده.
د وینا پر مهال د پاکستان د وابډا د مزدورانو د اتحادیې مرکزی مشر رمضان څکزي وویل چې د پاکستان اساسي قانون یعنی ارټیکل 9 خبريالانو ته بېله څه فشاره په آزاد توګه د خبرو کولو اجازه ورکوي.
دا وخت په پاکستان کې میډیا او سیاست د ډېر د مالکان صنعتکارانو سرمایدارانو د دې مالکان دي. خو په هغه کې چې کوم صحافیان دي د هغوی د نوکري تحفظ نشته، د هغو پر خیالاتو باندې د اظهار پابندیانې دي. ولس نه پکار ده چې موږ د هغه صحافیانو قدر وکړو چې هغه د ولس مسایل بالا حکمرانانو ته و دنیا ته و خلکو ته ښکاره کوي.
دلته ډېری وینا کوونکو دا هم وویل چې ځاني او مالي تحفظ د هر خبريال یا صحافي بنیادی حق دی. په دې اړه به غوږ شو په بلوچستان کې د ښځینه تجارو د اتحادیې ویوې مشرې غړي سنا دورانی ته.
یو خو زما خپل د صحافي چې کوم انشورنس دی هغه ډېر زیات ضروري دی، د دې د پینشن د پاره باندې کې پوره فیسیلیټیشن هغه یي او د دې جاب سیکیورټي، لہذا یو کوډ آف کنډکټ چې دی هغه هیومن ریسورس په حوالہ ډېر ضروري.
و سیمینار ته د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو سیکرټر حمزه شفقات د وینا پر وخت تسلی ورکړه چې صوبائی حکومت په صوبه کې د خبریالانو د ځانی او مالی تحفظ په خاطر ډیر ګامونه پورته کړي دي او ډیر ژر به د بلوچستان اسمبلی څخه د خبریالانو د تحفظ بل یا قانون هم منظور کړي، ځکه چې د ده په خبره د دې څخه له مخه رایټ ټو انفارمیشن یا تر معلوماتو پورې د لاسرسون قانون هم منظور کړی دی.
د ایوب ترین د رپورت سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په ټاک ضلع کې د بیټنیو مشرانو په پوځي عملیاتو کې د وجل شوي ماشوم او د جوبلو کورنۍ ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. په دې لړ کې د بیټنیو مشرانو نن د ټانک په ټاون هال کې وجرګه وکړه. وی ویل چې په عملیاتو کې د ولسی خلکو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړل شي. دا په داسې حال کې دا چې د پوز مطبوعاتي څانګې پرون اویل د په ټانک کې د عملیاتو پر مهال یې درې مشکوک وسلوال وجلې دي. دا ایس پی آر په بیان کې راغلي چې په عملیاتو کې دوه سرتیري هم وجل شوي دي. بلخوا د ټانک انتظامی لا هم د جرګې د ګډونوالو د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د لاهور پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکو د نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره نن په دویمه ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. په یاد پوهنتون کې د جماعت اسلامي د زده کوونکو سره د بلوچ زده کوونکو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې د دواړو خواوو زده کوونکي نیول شوي وو. بلوچ زده کوونکي تور لګوي چې د دوی سره امتیازي چلند روان دی، خو پنجاب پوهنتون دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون اویل چې د پوز مشر جنرال آسم منیر وای د 9 مئی په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایی پیل شوې ده. د یادونې ده چې عمران خان د القادر ټرست نومې د درغلیو په مقدمه کې د مئی په 9 نیول شوی و. په غبرګون کې یې د عمران خان پلویانو د 11 مئی پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړې وې او په پوځي ملکي او شخصي املاکو یې بریدونه اکړی وو او اورې ورته چولې. خو تاریخ انصاف وای د 9 مئی پیښې د دوی پر ضد منظم سازش دی. د طالبان حکومت له ایران سره په پوله د فراه د بخش آباد بند د ټنل د جوړولو کار پیل کړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور پرون فراه ته تللي وو او د کار پرانستې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو ور باندې په دې ورستیو کې د اوبو د حق په سر کلکې نیوکې کړې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورټونو ته. که څه هم روس د یوکرين په باخموت خار د بریا ادعا کړې ده، خو یوکرينی چارواکي بیا وایي چې د یوکرين په ختیځ کې د ویجاړ شوی باخموت خار په سر جګړه لا هم دوام لري. د یوکرين ولسمشر وایي روسي ځواکونو باخموت خار په مکمله توګه تباه کړی او هلته هیڅ نه دی پاتې. د باخموت په سر جګړه په یوکرين د روس د يرغل وروسته تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخموت ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشن به د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل. خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکي خبرې تحریف سوي دي. زیلینسکي ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخموت د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د 0 کیلومتره لومړی کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل شي. دغه کرښه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنی پر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخموت ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلی دي. روسی ځواکونه له تیر دو بی راهیسی په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري، خو اوکراین توانېدلی چې روسی ځواکونه په تیر منی کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون شر له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې بخمود شار د ریلګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه شار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو، خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قمندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینی هینا ملیار ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون یا انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي کې افغان زده کوونکو لپاره یو دستور جوړ شوی و چې پکې دوی د فراغت سندونه یا ډیګریانې ترلاسه کړي. په دستور کې تر 500 پور زده کوونکو برخه اخیستې و. له پوهنتون ډیګری ترلاسه کولو وروسته ځنو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې دا زده کړې بعد خپل وطن لپاره په کار راوړي. دا نوې فارغ شوې ځوانان په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په اړه هم خوشبينه دي. تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید راکوي.
په دې دستوره کې 50 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری تر لاسه کړي. ډیګری تر لاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالي د مشال ریډیو سره شریک کړي او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال ایویز د کوونکې مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسه شریک کړي.
فریده حفیظ هم د اسلامیک پوهنتون د عیار یا نړیوال اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه له کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د پاراتونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجایش نشته او هیڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیم برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره.
په دستوره کې د زده کوونکو مور او پلارونو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری تر لاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د اسکالرشپ د باندې راغلی او ما فی الحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به ان شاء الله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان د حکومت له خوا نه د چې سي د خوا نه موږ سپورټ شوي موږ باندې کار شوی دی او دې لپاره به اینده کې موږ ان شاء الله ښه اکټیویټي ولرو. د ښځو تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنډه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګه مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د ویچ افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخستې نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه تونځه را مخکېږي چې سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېخنې سرګند کړې دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځ یو بل ریپورت ته په پاکستان کې نرخزیانو د هیواد د وفاقي شری عدالت د یو فیصله خلاف سپریم کورټ ته د تللو ویل دي. شری عدالت د مې په 19 فیصله کړي چې د نرخزیانو لپاره په شناختی کارت کې د خپل خوخه د جنس لیکلو اجازه نشي ورکول کېدای. عدالت زیاته کړي چې نرخزیان نه خپل جنس بدلول شي او نه هم ځان د خزو یا سړو په توګه یادول شي. نرخزیانو پرون یعنی د مې په 19 په کراچي پریس کلب کی یو خبري غونډه وکړه چې د شری عدالت د فیصله خلاف سپریم کورټ ته د تللو ذکر یې پکې کړی دی. تفصیل د کراچۍ نظم خبريال نیاز علي خان راکوي.
غونډه په وخت نرخزیانو د اتحادیه د کراچۍ مشر شهزادی رائے اویل دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. یاد پریکړه په وفاقي شری عدالت کې د بیا کتنې اپیل کوي او سره به سپریم کورټ کې هم دا چیلنج کوي
چې سپریم کورټ آئین کې مطابق اصولوں کے مطابق
دا وایي چې موږ دا وایو چې سپریم کورټ دې د آئین او اصول مطابق موږ ته انصاف راکړي. موږ د وکیلانو سره سلا روانه ده ډیر زر به دا پریکړه په ستر عدالت کې چیلنج کو. وفاقي شری عدالت چې کومه پریکړه کړې دا د منلو وړ نه ده. من خپل حقونه غواړو، خپل شناخت غواړو. کزه نرخزیم دا پریکړه به زکوم. 15 ډاکټرانی نشي کوم.
واجه سره اس کا فیصله مې کړم. 5 ډاکټرز نه کړم.
دا په داسې حال کې چې وفاقي شری عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون ترانس جنډر اکټ په اړه د مای 19 پریکړه کړې. او ویلي چې نرخزیان خپل جنس بدلول شي او نه ځان د خزي یا سړی په توګه یادول شي. فیاد فیصله کې دا هم راغلی کڅوک پیدایشي خزا یا سړی وي او ځان ته نرخزی وای نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. وفاقي شری عدالت دا هم ویلي چې د جنس ټاکنه د انسان د احساساتو په اساس نشي کېدی. دا پیښور سره تعلق لرونکي د نرخزیانو یو مشره ماهی ګل بیا مشالې ډیو ثویلی وفاقي شری عدالت او حکومت د نرخزیانو د حقونو د قانون یعنی په ترانس جنډر اکټ په اړه کوم اعتراض لري نو ترمیم پکې کولې شي خټول اکټ نشي ختمولې.
په هغه بل باریک سره صرف دومره ویل غواړم کنه چې د یو انسان په حق لپاره چې قانون جوړ شوی د هغه لپاره چې هغه حق ورته ورکول شي هغه نشي ورکول نو په کې امندمنت کول پکار دی. دا نه چې تاسو هغه بل مکمل ختم کی ولی د بل ختم دوه سره کم دی زموږ د کم کمیونټي رائټس دی هغه به ختم شي او دا بل بالکل خلاف دی چې هغه د اسلامي اصولو خلاف یا چې کم د اسلام د خلاف بیلو او چې کم شي حکومت ته داسې لګي شرعي عدالت ته داسې لګي چې امندمنت پکار دی هغه امندمنت وکړي خو بل
په کراچی کې د خبری غونډې په وخت نرخزیانو یو مشري بندیارانا اویل په ټولنه کې ځانګړې مذهبي ډلې د دوی په ضد کار کوي او تلی دوی ته زیان اړولې.
75 به پجازي خواجه سره قتل اوره کون سے مجرم پکڑے گئے.
دا وای چې 50 یا نرخزیان وجلې شوې تر وسې کوم تورن نیولې شوې دي. په اصل کې دا هغه خلک یا ډلې زمونږ په ضد کار کوي چې دوی زمونږ حقونه نه مني. خو موږ په ډاګه وایو چې موږ به د خپل حقونو نه پشان شو په هر پورم به د خپل حقونو تحفظ کوو. موږ به په قومي صوبایي اسمبلیانو او سنټ کې به هم راځو. بندیا رانا زیاته کړي کومو جلې کېږو نو بیا هیڅوک تپوس نه کوي. خو موږ د خپل حقونه غواړو او موږ د حقونو لپاره قانون جوړی کی نو بیا مذهبي ډلې زموږ په ضد کار کوي. د نرخزیانو د حقونو د یاد قانون پر ضد جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد خان هم وفاقي شری عدالت کې خواست جمع کړي وو او داوی کړي وو چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. تر دې وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا کونسل یاد قانون ځنې برخې هم غیر شرعي بللې وي. په کال 2013 کې پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون جوړ شوی چې پکې ترتیبي بورډ لماینې پرته په شناختی کارډونو او نور قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړی دی. د پاکستان صوبایي او مرکزي حکومت بیا ویلي چې نرخزیانو ته د اسانتیاوو لپاره ځنې کارونه کړي لکه په نادرا کې سبتول په بی آر ټي بسونو کې ځانګړي سیټونه په روغتونونو کې ځان لبستري په خیبر پختونخوا کې تر 50 کالو نه زیات عمر لرونکو نرخزیانو ته پینشن ورکول سرکاري کارونو کې هغوی ته وظیفه ورکول او پسند کې په سرکاري محکمو کې د نرخزیانو لپاره ځانګړي کوټه هم پدې کې شامل ده. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ د چیف جسټس او د یو بل جج له کورونای سره تړل شو د اډیو لیکس یا په پټر د ریکارډ شو او خبرو شو غږیزو پیغامونو معاملې د پلټلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د سپریم کورټ د یو جج جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ جوړ شوی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دې کمیشن نیوکه کړي دي. نوموړي په عین وخت کې غوښتنه کړې چې د هغو کسانو یا ادارو نومونه هم په کار ده چې په ډاګه شي چې د ټلیفوني خبرې وخت په وخت په پټه ریکارډ کړي او په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي دي. تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ همکارا شایسته حکیم راکوي.
د مئی په شلم نیټه حکومت د سپریم کورټ باز فیصلو پاړه رسنو کې خپور شوی. د موبایل یا ټلیفون هغه غږونو چې پکې د ستر عدالت چیف جسټس عمر عطا بندیل د پنجاب حکومت ټاکنو د پارلیمان په باز مسودو او د حکومت تحریک انصاف ترمنځ شخړو پاړه شوی د غږونو پاړه ویل کېږي چې د چیف جسټس عمر عطا بندیل خواخی ماجبین نون او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وفاقی وزیر خواجه طارق میرمن رابعه طارق ترمنځ دي. پکې رابعه طارق ته پاکستان تحریک انصاف په حق کې د فیصله کولو هدایت ورکوي. حکومت وایي چې د غږونو حقیقت تحقیق په ډیر شو ورځو کې کیږي. د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې درې کسیزا کمیشن چې پکې به د اسلام آباد او بلوچستان های کورټ چیف جسټس هم ممبران وي. دا کمیشن به کار کوي او دا به څه کاروایی کولی شي. دغه اړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسد الله خان مشال ریډیو ته وویل.
په سپریم کورټ اف پاکستان او خاص طور باندې د پاکستان چې کوم ستر جج دی په هغه باندې پرشر واچي، داغه په کورنۍ باندې پرشر واچي، اپریشرایز کی او د خپل مرزه فیصله ته واخلي او دویم دا کې دي شي دغه چې کوم کمیشن جوړ شوی دی نو د خپل ریکمنډیشنز ولېږي یو کمپلینټ په شکل کې دا یو ریفرنس په شکل کې سپریم جوډیشل کونسل اف پاکستان ته په هغه کې دا وی چې را چیف جسټس اف پاکستان چې نو دا د مس کنډکټ مرتکب شوی دی. کمیشن جوړولو بنیادی مقصد دا دی چې چیف جسټس آف پاکستان یا هغه ججان کوم چې چیف جسټس هم خیال گروپ والا دی هغه پرشرایز کړي.
د پیښور خبریال فهیم خان وای چې داسې کمیشن صرف د سپریم کورټ چیف جسټس باندې دباو اچولو لپاره جوړ شوی. دغه په وینا مشکل ده چې دغه کمیشن په یو میاشت کې پوره تحقیقي رپورت جاری کړي.
زما په خیال کې باید دا کمیشن څه خاص فروټفل فاینډینګ مخې ته راوړي. ډیره ګرانه ده کرالل دوه په حیرانې ما چې دا اوکی دا درې ججز چې کوم ناست دي ما تن لګي درې واڼه با د یو میاشت کې دننه کوم چې د جون میاشت جوړیږي لکه تقریبا دا 20 جون پورې ټایم دی هغه پورې بس دومره غټ فاینډینګز راوړي او کرورډل دا به ډېر غټ کمال وي چې دا مخه تاسو راوړي او بیا یې کې دننه پایمه سامل درآمد هم شي. دا د چلا بنچ هند ممکنه دا چې دا چیلنج شي په دې باندې خبر او شي. نو زه نه غواړم چې دا کم کمیشن دی دا بس ډېر زیات ګټور کمیشن مخه ته راشي.
د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باندې د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په دغه ورځ د ټویټر په پاڼه ویلي چې حکومت دې دا غا ټولو غوونو تحقیق وکړي چې کوم وخت په وخت راغلي او دا تحقیق دې هم وکړي چې داسې کوم زورور خلق دي چې هغه د پاکستان د وزیر اعظم په شمول د اعلی چارواکو غوونه اوري ریکارډ کوي او بیا پکې بدلون کوي. دغه کار د رازداری د قانون سخت خلاف ورزي ده. شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد.
په دې ورستیو کې د تحریک انصاف یو شمیر غړو د دې ګوند پرې خودلو اعلانونه وکړل. د هغې ورسته دا چې د مې په نهمه د عمران خان د گرفتارۍ نه پاس د ګوند پلویانو پر تشدد مظاهره وکړه او سرکاري پوځي او شخصي املاکو ته زیانونه ورسول. حکومت او همپوز ویل دي چې د هغو شرخوخو کسانو پر ضد به سخته کاروي کوي. د سیاسي چارو ځنې شونونکي وایي چې د تحریک انصاف د ځنو سیاستوالو لخوا د دې ګوند پرې خودو تر شا د اسټابلیشمنت یعنی د امنیتي استخباراتي ادارو لاسته. د شرونکو په خبره د نمخ کې هم د استابلیشمنت د فشار لوجه د پاکستان له لوی لوی ګوندونو څخه غړي تللی او ځان ته یې جدا ډلې او ګوندونه جوړ کړی دي. تفصیل له کراچۍ زمونږ خبريال نذیر خان راکوي.
نے بنایا اور مجھے یہاں تک پہنچا لے اس پارٹی کا مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا.
داغک پاکستان تحریک انصاف دا کراچی نا دا قومی اسمبلی غڑی سنجے پرکاش دے چنموڑی دمائی پنلسما کراچی کی دا خبری غونڈی پہ محال پہ جڑونی غک کے دا خپل گند تحریک انصاف پر خودو اعلان اکڑو. دا ډول د تحریک انصاف د سن اسمبلی او شمیر غړو او بیا په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د قامی او صوبایي اسمبلی پخوانی غړو د ګوند د پرېښودو اعلانونه کړي دي. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي چې د پی ټی آی ګوند د ریاستي ادارو یا اسټابلیشمنت لخوا له سخت فشار لاندې دي ځکه غړي ګوند د پرېښودو پریکړه کوي. په پېښور کې شنن کې خبريال عقیل یوسفزئی په دیاړه مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
دا اوس چې کوم صورتحال جوړ دی خاص کر د نهم مئی نه بعد نو پاغه کې نه صرف دا اغه خلک چې اغه اسټابلیشمنت یا پرو اسټابلیشمنت ورته موږ وایو اغي ډیر په تیزی سره د تحریک انصاف نه د علیحدګۍ یا د لا تعلق اظہار کوي، بلکې بعض نور خلق چې اغي دغه طرز عمل ته یا دغه پر تشدد سیاست ته په بد نظر باندې ګوري، یا په بعض خلکو باندې دباو دی د اسټابلیشمنت لاسه، ځکه چې اسټابلیشمنت دغه پروجیکټ چې دی هغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکار او یا یو ناکامه تجربه وه. نو هغه خلک هم هغه وسه طریق انصاف پریدي او د سیاست نه یا د پارټۍ نه د لا تعلق اظهار کوي.
په پاکستان کې دا لوم به ځل نه دی چې سیاسي ګوندونو څخه مشران یا مهم غړي وزي. په کراچۍ کې د جرنالیزم استاد او د سیاسي چارو شننکې ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي په پاکستان کې ستل دا ډول لاسوهنی اسټابلیشمنت کړي کومې چې په ملکي د جمهوریت او ولسواکۍ دپاره تاوان سبب ګرځېدلی. دی وایي د بدمرغه عمران خان حکومت هم جوړ کړی شوی وو او تحریک انصاف ګوند د اسټابلیشمنت په لاس جوړ شوی وو، او عمران خان په خپله هم دا خبره منلې وه چې حکومت کې به هر څه د پوز په وینا کول. د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا چې دا وخت په ملک کې سر روان دي، په دې کې زیات تاوان د اظهار رائے ازادۍ، بشري حقوقو او د ولسواکۍ تاوړي. قانون پوه وکیل همایون خان کاسب یوي چې کله پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه د ریاستي ادارو د سور لاندې پاتې شوي، هغه ولسی ګټو یا جمهوریت ته لوی زیان رسولې، او هم دغه وجدا چې وسنی حکومت پریکړه پارلیمنت نه بلکې اسټابلیشمنت کوي.
نو پولیټیکل انجینیرینګ خو تاوان کوي کنه، اوس دا ګوره دا پولیټیکل انجینیرینګ دی. اوس مثال دا وخت پرشر دی پر عمران خان، پر تحریک انصاف، پر کارکونانو گرفتاریان دي، چاپې دي، کسب په دې په نتیجه کې ځینی خلک داري ځان ځین بیلوي کنه. دا کدي د دې زړه خاوش نه وي کنه، دوی د تحریک انصاف سره پاتې کېدل غواړي، خو چونکه دغه پرشر دوی نسی بیر کولی نو دوی دي غورځي ځین. نو دا رنګ دا ګوندونه د لمخه هم د مسلم لیگ سره هم دا کار شوی دی، د پیپلز پارټي سره هم دا کار شوی دی. نو چې د هری پارټي سره دا کار کیږي، پارټي پولیټیکل پارټي کمزور سي، نو چې پولیټیکل پارټي کله کمزور سي هغه بیا کمپرومایز کوي، د اسټابلیشمنت سره کمپرومایز ته مجبور سي.
پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي همدردیانی د هغه ټولو سره دي چې پچا فشار اچول کیږي او د ګوند په پریښودو مجبور کړی شوی دي. خو عمران خان دا نه دی ویلي چې د ګوند په غړو فشار څوک اچوي. پاکستان کې د نهمې مایې د تحریک انصاف ګوند د قهرجنو احتجاجونو وروسته چې د یاد ګوند غړي او پلویان نیول شوي او مقدمې پی جوړې شوي، هر ورځ په پنجاب، سن او نورو سیمو کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي مشران په خبري غونډو کې د ګوند د پریښودو اعلانونه کوي. تر اوسه به دغه کسانو کې د ګوند مهم مشر عامر کیانی، د سنی اسمبلی غړی عمران علی شاه، ډاکټر سنجے گنگوانی، کریم گبول، د قامی اسمبلی پخوانی غړی جی اے پرکاش، د خیبر پختونخوا په مخکنی حکومت کې د تحریک انصاف وزیر محمد اقبال وزیر او نور مهم مشران هم شامل دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مومندو د امبار تحصیل اوسیدونکو حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې هم د بیړنیو خدماتو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه دفتر پرانیزي او عمله دي ورته برابر کړي. د دوی په خبره دا غوښتنه ځکه کوي چې د حادثو په وخت بې یارو مددگار پاتې وي، خو په مومندو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وای دوی امبار ته یو گاډی ورکړی او خدمات یې هم پیل کړي، خو په امبار کې د دې ادارې د دفتر پرانستلو خبره په انتظامیه پورې اړه لري. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د امبار مومندو اوسیدونکو غواړي د ریسکیو یو لس دوه دفتر باید په دغه سیمه کې هم جوړ کړی شي. امبار د مومند لري او غرض تحصیل دی چې د تیر سرشمیرنې تر مخه آبادی د اویا وزرونه زیاته ده. د ریسکیو یو لس دوه ګاډي او دفترونه او کوزه مومندو یک غون د بر مومندو په غلنۍ او په ساپو تحصیلونو کې خوشته، ولی په نورو سیمو کې دوی بیا په ځینې ځایونو کې د بیړنۍ حالت لپاره ګاډي ودرولې وي. د امبار اوسیدونکي مقصود خان مشهد رډیو ته وایي دوی ډیر واري د دغه دفتر یا د ګاډو غوښتنې کړې دي.
ابل زه یو زنانه
روانه و پلار کې هغه ته هم پغی کې دی ماشوم ته سا وختل چې موږ ریس کې ولته غلنی ترين کاو ناغوی لس منټه هغه کې هم دا شو گاړې نشته زمون سر زمون سه یو گاړې دی ناغه د گاړې هغه سنټر ته چې تجربه به تر ابيته کول زمون لا ماشوم سا ورکړه بیا دو په ابر ز د شي پشاتی مینه کې واقعا را دي چې ماشومان دوه دغه ویول دوبو او هغه ماشومان تم چې کوم دی ریس کو ډیر شدید ضرورت او خواګر چې موږ ته نن نږدې سنټر او نن په تحصیل کې خپل سنټر نو دا زمونږ په حکومت لپاره زور مطالبه ده چې موږ ته دې د ریسکو خپل سنټر راکې
همبر کې تر دې وړاندې ګڼ شمیر د ترغری پیخي هم شوي لکه د پایو خان د جمعات چودنه یا بیا څه دولس کال وړاندې د بام پوخي بریت خو هغه وختونه دغه سیمه فاټا و نو د ریسکیو یو ولس دوبش محکمه نه و د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کې دوه وروستو ریسکیو یو ولس دوبش خپل فعالیتونه هم په دغه سیمو ته وغځول چې هر میاشت د محمد دودو دفتر لخوا د جاری کېدونکو رپورټونو تر مخه ګڼ شمیر ځایونو کې خپل خدمات ورکوي د انبار د سیمو ولس وای دوی دغه خدماتونه محروم دي انور شاه باور هم د انبار وسیدونکو دی مشال ریډیو ته وو ویل
یو د روډونو خرابې بل چې کوم دی په لوکل ترانسپورت کې چې کله دوی مطلب دا دی باجوړ هډ کوارټر ته اکثر د سی او شی چې په سر لړک کې یا داغې نه لګ ورخوا هغه ماشوم چې کوم دی نو هغه ځای شي نو د ریس کې ډیر شدید ضرورت دی دغه شان د فایر بریګیډیر د دې سره چې کوم ریلیټډ دی زما د سوچ مطابق په تحصیل انبار کې درې سلور دغه شان واقعګانې وشوي په ورا کال کې پروس کال یو دکان کې اور ولګید د دغه سہولت په غیر موجودګۍ کې سلوي خلک روپیه هغه دکاندار ته تاوان ورسید
مشاد ریډو کوشش وکړو چې د ریسکیو د دفتر د ذمہوار سره خبرې وکړي خو د مایدو شلمې غرمې نه تر دې وشته مې پوره دغه ذمہوار کوم دریز مختره نه غي البته د ریسکیو د دفتر د ترجمان بشارت خان په خبره انبار کې دوی د څورو زونه یو امبولانس گاډي ودرولې او تر اوسه په درې پیښو کې خپل خدمات هم ورکړي خو دوی دغه سیمه کې بیا د دفتر په جوړولو به مشران خبره کولې شي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د مشال رادیو خبرونو کې ورجو افغانستان ته په خوست کې هغه کسان چې کانټینری موټرونه لري وایي د دوی اقتصاد کمزور دی او نشي کولای چې د خپل موټرو په پلیټ او کاغذونو د طالبان حکومت لخوا ټاکلې محصول ورکړي په خوست کې یو نیم لک د پاکستان لاس موټر چې په دې ځای کې خلک کانټینری موټر بولي موجود دي او اوس مهال د دریو کلونو موقتی اسناد او د جوړولو بهیر یې پیل شوی دی بل لوري د خوست د کو چارواکی وای دا د دوی د مشرانو فیصله ده او لدی اندازا د محصول اندازا نشي کومولې تفصيل د نجيب الله الوخيل په ریپورت کې اورو
په خوست کې هغه کسان چې د پاکستان لاس موټر لري غوښتنه کوي چې د افغانستان د ترافیک اداره دی د موټرو د درې کلنو موقتی اسناد او پلیټونو د محصول اندازه لګی کی په ورسته یو درې لسیزو کې د عربي هیوادونو لارې افغانستان ته لزګو نظر د پاکستان لاس موټر وارد شوی چې ډیری په هغو ولایتونو کې تګ او راتګ لري چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي د ترافیک لوی ریاست د کار لپاره درې میاشتنې موده ټاکلې وه خو په خوست کې د شاوخوا یو نیم لک موټرو څخه تر اوسه څه د پاسه لس زره کسانو خپل موټر ثبت او راجستر کړی دي د خوست ښار قلموال مینی اوسیدونکو شریف خان چې خپل موټر د سپټول لپاره د ترافیک او مدیریت تبي ولای مشال رادیو ته ول
پیسې خو به سفر پاتن لګي چې څومره بر شو خو څال ورنیم زره د 15000 په پښتم دی او دا غد خور غریب سړی د پور او ډیر بوج دی زنه زنه خلک سره پیسې نه وي پرین و سړی کې ساکړه وي جذب کړ کومول و ته خرڅاو مو دا شایب خو لمن نه پیسې نشته
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پور سوي میاشتو کې یو شمیر کانټینری موټرونو ته کاغذونه جوړ شول خو د نظام له بدلون وروسته بیا دا بهیر کرایشو د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو دین محمد وایي
دا چې غریباته کورونا نشته مجبوری دو او ډیر خلک مطلب و د پیسې نشي برداشت کولای چې 15000 ډیر در ونه دای مطلب په دې کاغذ ویر کی د تیر نظام کاغذ یو خوتی په کور وشغانه وشوي وایغه باندې کور شوی وای ک 15000 وای 10000 وای مطلب تجدید کاغذ یېغه باندې کروي شوی وای نو د خلک ته وصله وسولات وای دمره تکلیف نه وای
د یادو اندخنو برخلاف زین نور موټر لرونکو بیا دا کاغذونه د دې لپاره په ګټه بولی چې نور ولایتونو ته ور باندې تګ را تک ممکن کیږي د خوست اوسیدونکو مفتی محمود وایي
مقصد یو خو کماتي وسره لوړی
بلې کمات نه علاوه مقصد زه په د څلور درش ولایت کې په ټوله کې ګرځیدای شم.
بلور ته د خوست د ترافیکو مدیریت چارواکي وایي دوی د موټرو د محصول د ډیروالي ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د خوست د ترافیکو مدیر مولوي خیال خان وویل
تقریبا 1,50,000 موټر مونږ دوی ته په احصایه کې ورکړی دي. غلاس زره نه ان شاء الله مونږ زیات ست کړی وي. مونږ په ورځ کې تقریبا 2,000 پر مراجعین لرو. نو دا چې کوم د مشرتابه د طرف نه مونږ ته دغه مقدار معین شوه ده او په دې باندې ډېر سوچونه فکرونه او په دې کې فوهان نفر نوست دي. اگر چې مونږ دا غوښتنه وکړو چې دا پیسې زیاتې دي او دوی وایي چې دا زیاتې نه دي بلکې کمې دي.
د ټرافیکو د چارواکو په وینا د ټول افغانستان په کچه د کانتینري موټرو د محصول اندازه د موټرو ماډلو ته په کتو ټاکل شوې ده. د دوی په خبره هغه موټر چې په ماډل کې له 2000 کال ټیټ وي یو سلندر په 3,400 افغانۍ، له دې پورته تر 2000 زیږدیز کال پورې د موټرو یو سلندر په 5,400 افغانۍ، او هغه موټر چې په ماډل کې 2,000 کالم پورتوي د یو سلندر محصولی 2,400 افغانۍ حسابیږي، او څو سلندر چې وي په هماغه اندازه پیسې ور باندې راځي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.